پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته رابولم په د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان سیاسینو او مشرانو سره لیدنې کوي تمه ده چې د نن له ډاکټر عبدالله سره وګوري تر دې مخکې د سولې عالي شورا او یو شمېر خبریالانو سره هم په کابل کې لیدلی وو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په افغانستان کې د سولې روانو خبرو په اړه هیله مند خو ورسره اندېښنې هم ملګري دي د هموري چې په مزار شریف ښار کې د پاکستان قنسولګری بیا پرانستل شوی نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د امریکا دفاع سرپرست وزیر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوري خبري هڅونکې دي د بلخ ولایت چارواکي وای دوی هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان کنسولګری بیا خپل فعالیت پیل کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړي چې له يهودانو سره ضدیت او د هغوی پر وړاندې کرکه په ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو ده د امریکا دفاع سرپرست وزیر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري هڅونکې دي پاتریک شنهان دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته کړې دي په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره سي هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاماموتو دا خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د خبرو پر مهال کړي یوناما دغه راز ویلي دا اداره پرون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو کوربه وو چې په ترڅ کې یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو ته د دوهې د خبرو په اړه معلومات ورکړل د طالبانو استازو شپږ ورځې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې افغان ولسمشر وایي د افغانستان ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه سوي د ستونزو له دایمي حل سره مستقیمه اړیکه لري ښاغلي غني دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت سیمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره سوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یو وزارت او ادارې نه هوارېږي بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وسي ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینې ته رسېدلی سي د کډوالۍ په اړه له نړیوالو تجربو څخه زده کړه د دې دوه ورځني سیمپوزیم له مهمو اهدافو څخه وه د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې چې یهودانو سره ضدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنوري په 28مه په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هولوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشست رهبر اډولف هیټلر پاوځونو شپږ میلیونه یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هولوکاست د تاریخ بیا لیکنه وبلله د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په 2018 کال کې په امریکا کې د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې 55 زیاتې سوې او زیاته یې کړه چې د اروپایي ټولنې یوې څارونکې ادارې راپور ورکړی چې تیر کال په سلو کې 28 یهودان یوازې په دې خاطر چې یهودان دي له ځورونو سره مخامخ سوي وو متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ له دې مخکې واشنگټن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکي هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی ایس ای سره مالي معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. او جکپوری امریکایی چارواکی وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکی وایي دی په ویلي دي چې د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه د فبروري په 14 او 14 جوړیږي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویتز پرون دوشنبه په بروکسل کې ویل چې د دې غونډې اجنډا تر ایران لوی مسایل رانغاړي. دی وایي د غونډې موضوعات په ایران ها خواوي موږ په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به یوه مهمه برخه وي. د دې کانفرنس د بریا تر ټولو مهمه خبره د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران دې غونډې ته نه دی وربلل سوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرائیل د ګډون په اړه څه ویلو څخه ډډه کړې ده. روسیه په دې غونډه کې ګډون رد کړی او تهران دا غونډه د امریکا لخوا د ایران پر ضد یوه ننداره بللې ده.
ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. دی به نن له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د رپورټونو په اساس وګوري. همداراز نورې لیدنې هم لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوه غړي آریان یون وایي که څه هم هیله مند ده خو په دې اړه ځینې اندېښنې هم لري.
کومې مذاکرې چې ترسره شولې نو ولسو ته ډېر هیله مند دی او بیا هم ځینې تشویشونه شته دی. زموږ د ولسونو سره یو څه تشویش شته چې باید د ګاونډیو هیوادو څخه یو کلک تضمین واخیستل شي.
عام خلک یا ولس د سولې څه رقم معامله غواړي؟ یو بل رپورټ په همدې اړه تاسو ته خبرو.
افغانستان کې موږ دا ډول سوله غواړو چې دا جګړې او دا ورک شي او موږ ډېر شهیدان ورکړي دي افغانستان کې.
سوله داسې سوله غواړو چې افغانستان کې امن او ازادي راشي او خلک آرام ژوند وکړي.
په بلخ کې د ریپورټونو په اساس د پاکستان قنصلګری له درې ورځو بندیدو وروسته نن بیرته پرانستل شوې ده. بیا مو هم غرمه په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان سیاسیونو او مشرانو سره خپلو لیدنو ته دوام ورکوي. ښاغلي خلیلزاد پرون د امریکا په سفارت کې ځینو خبریالانو سره مرکې هم کړي دي. هغه د دوهې شپږ ورځنیو خبرو په اړه باندې معلومات ورکړي او ویلي دي چې په دا لومړی وارو چې د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ وکړ. د با نن له افغان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره ګوري. تر دې مخکې هم له ځینو مشرانو سره کتلی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون همدغو هڅو ته په کتو وایي چې که څه هم هیله منه ده خو ورسره ځینې اندېښنې هم شته. اکرام الله اکرام په همدې موضوع جزئیات راټول کړي او همدا شېبه په سټوډیو کې ده.
ډېر زیاته مننه سنګزیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د خپلو لیدنو کتنو په دوام به نن ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره او همداراز له یو شمېر سیاسیونو سره وګوري. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه لیدنې کتنې به د ورځې په جریان کې په څو بجو باندې ترسره کیږي، په کوم وختونو کې به ترسره کیږي، خو دوی سره به ګوري. په اړه به اوریدونکو ته ورسته معلومات ورکو. تیر ورځ خغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمیر خبریالانو ته په همدې اړه خبرې وکړې، بحثونه درلودل. ویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی، خو د ده په خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه په همدې اړه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې راغلي دي خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان دې سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. له دغه لیدنې وړاندې په سفارت کې له خبریالانو سره خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو، او د ارګ په خبره شوی خبر پانه کې په دې اړه ویل شوی وو چې خغلی خلیلزاد افغان ولسمشر ته ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی، او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. معنی دا چې له طالبانو سره یې په دې اړه هیڅ بحث نه دی کړی او نه په دې اړه کومې خبرې شوې دي. خلیلزاد همداراز له افغان ولسمشر سره په خبرو کې ویلي وو چې له طالبانو سره د اوربان په مسله بحث کړی دی، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. لدینه راوروسته تیر ورځ نا وخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولسته درلوده ځینې خبرې درلودي، او ویل چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وایي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو په اړه هیله من ده، خو وروستۍ خبرو په اړه دوی سره یو شمېر اندېښنې هم ملګري دي.
کومې مذاکرې چې ترسره شولې نو ولسو ته ډېر هیله من ده، او بیا هم ځینې تشویشونه شته. زمونږ د ولسونو سره یو څه تشویش شته چې باید د ګاونډو هیوادو څخه یو کلک تضمین واخیستل شي، او هم د امریکې څخه باید یو تضمین واخیستل شي چې بیا افغانستان د هغه پخوا په څیر میدان د جګړې ونه ګرځي.
سنګزه صاحب، آریان یون دا هم ویل چې د سولې خبرې خیر روانې دي، خو ویره ده چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره یو بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل نشي او دا هیواد د جګړو په ډګر باندې بدل نشي.
بله، مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل چې دای به نن څه کوي او پرون له چا سره لیدلی دي، او ورسره د ولسي جرګې نظر هم په موږ واورو. اوس هم راځو په همدې اړه باندې بلې موضوع ته، دا چې د افغانستان اوسیدونکي څه وایي. په دې اړه متاسو ته رپورټ جوړ کړی د افغانستان د سولې په اړه وروستیو هڅو ته په پام سره هر چا هر لوري خپل نظر شریک کړی، خو عام خلک څه نظر لري؟ زموږ همکار اجمل تورمان کابل ښار ته وتلی دی او په دې اړه یې د یو شمېر کابل ښاریانو سره د خبرو په مټ دا ښاري راپورتاژ جوړ کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تیزې شوې دي، او څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره تقریبا شپږ ورځې خبرې وکړې په دې موضوعاتو باندې. تیره ورځ ولسمشر غنی هم په دې اړه خپل دریز روښانه کړ، او ویل چې د سولې غواړي چټکه سولې، خو با تدبیره سولې غواړي، ځکه د په وینا نه غواړي چې پخوانی تیروتنې بیا تکرار شي. خو دا چې کابل ښاریان څه ډول سولې غواړي، ومغوښتل چې نن په کابل ښار کې له څو تنو کابل ښاریانو څخه وپوښتو. ملتیا مې وکړه، ته خپل ځان درته وپېژنو وروره.
نوم یې همایندی د کابل سیدونکی یم.
امنجن، درته ووایي تاسو په افغانستان کې څه ډول سولې غواړئ؟
افغانستان کې موږ دا ډول سولې غواړو چې دا جګړې او دا ورک شي، او موږ ډېر شهیدان ورکړي دي افغانستان کې، او نور نه غواړو چې جنگ موږ کابل کې، نور نه غواړو افغانستان کې چې جنگ وشي، او موږ غواړو چې سولې راشي افغانستان کې.
کته سره تخپل ځان راو پیژنې؟
زبانو شادیا صفای د قشنی دفتر تعلیم تربیه د بخش یتن خونګي.
ترته وایي چې تاسو د افغانې په ټول څه ډول سولې غواړئ؟
څرنګه چې موږ تاسو ټول پیږو چې څلوېښت کاله افغانستان په جنگ کې سوځي، خو داسې جنگ کې سوځي چې اصلا مربوط دی خلکو نه ده، د جهان طرف نه تحمیل شوی ده. پرې نو موږ داسې سوله غواړو چې دا ټول جوانی به پکې کښېني، که طالب دی که دولت دی که اخوا دخوا، موږ هم سرحده کې شعرونه وي، دې ټول سره کښېني او په یو اجماع سره دې ورسېږي چې وشي کولی چې افغانستان ته سوله راوړي. موږ ډېر د سولې تږی استو، اکثر ځوانان موږ لاړل په خارج کې در بدر خاک په سر شله د همدې جنګ له سره موږ داسې سوله غواړو چې هر اقل د غریب خلکو یو څه پنځه ورځې گزاره سمون شي سوله داسې سوله غواړو چې افغانستان کې امن او ازادي راشي او خلک په آرام ژوند
د خپلو حقونو په اړه څنګه
خپل حقونه خو
داسې سوله باید وي چې ستاسو حقونه پکې خوندي وي
او ولې نه داسې سوله موږ غواړو چې هر اقل د ښځې چې اوس کولی شي چې مثلا په حجاب اسلامي کې لاړ شي خپل دفاترو ته یا په ښوونکي د هڅه خپله ښوونکي مه چې زما یو پنځه شاګردانو ته اقلا زده کوونکو ته درس ورکوو په آرامه فضا کې وشي کولی خپل د حق سره برابر درس ورکوو خپل مزد لاس سره ورو خپل فامیل اتفاق
ډېر
مننه تاسو
قدرمنه اورېدونکو تاسو واورېدل چې کابل ښاریان څه ډول سوله غواړي په دې هیله چې دوی خپل دې هیلې ته ورسیږي اجمل تورمان ازادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی اوس هم فیروزه عزیزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وای را روان مریض کال کې په دغه ولایت کې د 1500 میټریک ټنو مڼو د ساتنې معیاري سړکونه جوړ شي د دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلل ازادي رډیو ته وویل دغه سړکونه ته درکاتي چاري بشپړې او سربېره 300 میلیون ډالر په لګښت د جوړولو چاري پیل شي د خغلی تسلل خبره د محل په میدان وردګ ولایت کې دوه د مڼو سړکونه او ذخیره خونه شته خو د برق د نه موجودیت لامل اوس فعالیت نه کوي د میدان وردګ ولایت کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې په کلنی ډول یو لکټنه د مڼو حاصلات راټولېږي او ګڼ خلک په دې برخه کې په بڼوالۍ بوخت دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي سږکال له دغه هیواد نه بهرنیو هیوادونو ته د قیمتي ډبرو د صادراتو کچه لوړ شوې ده دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان قیمتي ډبرو ته ښه نړیوال بازارونه په تیره بیا په چین امریکا ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې موندل شوي دي د نوموړي په خبره په داسې پلانونو کار روان دی چې له دې وروسته به په هیواد دننه قیمتي ډبرې پروسس او نورو هیوادونو ته صادرېږي دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې په ټوله کې د افغانستان د صادراتو کچه له 800 میلیون ډالر زیات وو خو تر راتلونکي لمریز کال به 1 میلیارد ډالر ته دا کچه لوړ شي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ یو 50 کیلو بوري بره 1300 شل افغانۍ یو درې نیم نای بوري ورځې 2000 افغانۍ شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل شپږ 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په شپږ 50 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ یو یورو 50 افغانۍ شپږ پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 90 افغانۍ 95 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 20 پوله زر هندۍ کلداري 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ
ازادي رادیو نومو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شئ اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسولګری چې درې ورځې تړلې و نن بیرته پرانستل شوې ده د یک شنبه په ورځ چې ورسله هغه د کنسولګری وتړل شو چې یوې خزي د پولیسو د معلوماتو په اساس یوې خزي په د سکاولیا بای کې لاسي بم د کنسولګری ته انتقال او ورسله هغه د کنسولګری دروازې د خلکو په مخ وتړل شوې مجیب الرحمن حبیب زای په مزار شریف کې د ازادي روډ خبريال هم دغه موضوع تعقیبوي اوس را سره د ټلیفون په مستقیم مکرخه ده په دې اړه به خبرې اور سره وکړو حبیب زای صاحب پروگرام ته په خیر راغلی ستړي مشه دارته وای چې څنګه برته پریکړه وشو چې د کنسولګری پرانستل شي
مننه سره زه چې تاسو ته د نړۍ ټول اړوندو ته سلامونه په جګړې وروسته په دې خوا چې کنسولګری په بل خلک د پاکستان ته لښوي او د بس مالی چارواکو خاصن د بل خالي او امنیت کمانډانۍ حتی وکړه چې دا څومره ممکنه دي په ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان په توګه چارواکو غوښتنې ومنل شي او هغه کوم امکانات امکین کړه د هوټل او متاید شي تاسو د کنسولري د شمال ځل د نو ولایتونو د خلکو پر مخ ویته فامس نن سرفراز احمد هم جلال خسرو په بخ ولایت کې کوم خبر چاوی درو صدر لوړ دی وایي چې نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې چې درې ورځې خبرو راغوسته دغه پرسګری د خلکو د مراجعو پر مخ فامست ده او د بدخشان تر فاریا بعد شمال زو وګړو ته چې ویټي چارې پر مخ کیږي. بله
بله مننه کوم. نو دی امنیتی مسائل په اړه باندې چې دوی کومه اندیښنې درلودې د پاکستان بهرنی چار وزارت هم ځینې مسائل مطرح کړي وو، هغه دوی په نظر اوس رفع شوې دي که څنګه؟
د کومې خبرې چې موږ د پاکستان کنسولګرۍ چارواکو سره درلودې، دوی اساسي غوښتنه دا وه چې په بلخ ولایت کې د کنسولګرۍ د ساتونکو شمېر زیات کړي او بعضې امنیتي موانع زیاته مخته ورته ډېرې کړي. چې د بلخ د والي ویان مونی فرهاد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په هڅه کې دي د دې دغه غوښتنې د قانون د ډیپلوماتیکو قوانینو له لارې ورته په حل شي او اوس امنیتي انتظام
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زای او چې له بلخ له موږ سره خبرې کولې. په بلخ کې د پاکستان کنسولګری ترل شوی و خو نن بیرته پرانستل شوی ده او امنیتي چارواکو هم ژمنه کړې ده چې دوی ته به بشپړ امنیتي دوی ته به ښه امنیت نیسي او ټول مسؤلیت دوی په غاړه اخیستی دی. په بلخ کې د یکشنبې په ورځ د پاکستان کنسولګری له دې وجې وتړل شوه چې د پولیسو د رپورټونو په اساس یوې ښځې غوښتل په خپل لاسي بیګ کې لاسي بم دغه کنسولګری ته انتقال کړي. اوس هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پرون ولسمشر اړ شو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د وروستیو خبرو په تړاو د خپل دریز وضاحت ورکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسته د خطاب په نامه د نوموړي د دغه وینا یو مهم ټکی چې په غیر شعوري ډول یې پر اعتراف کاوه له ډاکټر نجیب الله سره د خپل برخلیک ورته والی دی. ورځپاڼه لیکي لتیرو دوو کلونو راهیسې ډېرې د نظر خاوندان د ګډوله حکومت وضعیت د ډاکټر نجیب د وروستیو وختونو له وضعیت سره پرتله کوي، خو د ویسا په خبره اوس چې په یوه بڼه امریکایانو له طالبانو سره د خبرو په جریان کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره کړې، د حکومت وضعیت تر ډېره نور هم د ډاکټر نجیب د وروستیو وختونو حالت ته ورته کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي پاکستان باید د افغانستان د ټولو ورانیو تاوان وګالي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان د سولې د خبرو له پرمختګ سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پاوز رسنیو ته ویلي چې د خبرو میسته د افغان طالبانو په حاضرولو کې اساسي رول دوی ادا کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د پوز ویان ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې ډېرې سختې وي او د بریا امکان خورا کم وو، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرمختګ وکړ او افغاني سولې ته واټن نږدې شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستانی چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له شاوخوا 13 کلونو راهیسې تل په خپل خاوره کې د طالبانو پر حضور سترګې پټولې او د دغې ډلې له ملاتړی انکار کاوه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سرمقاله کې لیکلي افغان حکومت د ملت په استازولۍ د تلپاتې سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د دوست او ستراتیژیک ملګري هیواد امریکا له مخلصانه او بې طرفو هڅو د زړه له تله مننه کوي. ورځپاڼه لیکي دا د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت د پلان او کوششونو یوه نمونه ده. هیواد په خپل یو بل مطلب کې بیا د سولې په اړه د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو مهم ټکی راخیستی. په مطلب کې راغلی ولسمشر غنی وایي چټک سوله غواړو خو په تدبیر سره، او تدبیر ځکه مهم دی چې پخوانی تیروتنې تکرار نشي.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان په کار لګیا دي. فیض الله زکی د دوشنبې پر ورځ یوې غونډې ته وویل دوی د کارګر ماشومانو د شمیرو د کمولو لپاره ملي ستراتیژي او د عمل پلان جوړ کړی چې له تطبیق سره به دا وضعیت کنټرول شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په درنو کارونو د ماشومانو د بوختیا له کبله له پرله پسې اندېښنو وروسته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تر اوسه هم په دغه هیواد کې 2.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای په درنو کارونو لګیا دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د کار په اړه د ملي ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل په ماشومانو کار د بشر د حقونو له اعلامي ښکاره سرغړونه ده.
با اساس ارقام رسمی موجود 2.3 میلیون طفل کود یعنی مکتب نمیرون.
دی وی رسمی شمیره کی چې 2.3 میلیون ماشومان چې باید خونځي ته ولاړ شي د بیلابیلو لاملو لکبل په کارونو لګیا دي. دلته ډیری کورنۍ پر ماشومانو د کار لزیانونو نه پوهیږي چې وروسته بیا په ځواني کې د رنگارنګ ټولنیزو او رواني ستونزو سبب ګرځي.
اساس د هاز جسمی و روحي و اجتماعي بار میاره.
دغه وزارت لکار څخه د ماشومانو دراګرزول په خاطر داسې ستراتیژي جوړه کړي چې د 2013 څخه تر 2030 ترمنځ کلونه په بر کې نیسي. ښاغلی زکی وایي د ژر نافذېدو په خاطر به دا ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې د کابینې غونډې ته هم ولیږي. دی وایي د دغې ستراتیژۍ له تطبیق سره به تر 2025 کال پورې د ماشومانو په وضعیت کې ښهوالی راشي. ناامني، بېوزلي او د کورنیو ناپوهي هغه مسایل دي چې تر ډېره یې افغان ماشومان پر کارونو مجبور کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په هیواد کې د نافذ قوانینو تطبیق لا سرغړونکو څخه پوښتنه د ملي او نړیوالو بنسټونو بسیجول له کورنیو سره مرسته د ښځو اقتصادي وړتیا لوړول او کارموندنه هغه مهم موارد چې په دغه ستراتیژۍ کې ځای ورکړل شوی دی. له دې سره په افغانستان کې د کارګرانو د نړیوال سازمان رئیس منظور خالق د ستراتیژۍ په اړه دغه غونډه کې هیله وښوده چې دا ګام د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ډیره کړي.
It's the good news that we heard from the honorable minister.
دی وی دا د خوشاله یو خبر دی چې د ماشومانو اړوند یو ستراتیژي د نافذېدو په لور سي او حکومت هم د تطبیق ژمنه کوي. مونږ هیله لرو چې تر 2030 کال پورې د ماشومانو د کار سنځه حل شي او تملرم چې افغانان به په تطبیق بریالي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس معروف قادری د ستراتیژي ته په مهم نظر ګوري وای د ماشومانو لپاره حیاتی رول لري. د وینا درانه کارونه په ماشومانو کې د جسمی او رواني ستونزو سبب شوی چې د هیواد راتلونکي بشري پانګه اغواخي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا سال سره په تماس کې مده زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. بعد د سلام اعظم حسین او تقاضا د غریب خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دی. الله پاک زموږ په وطن کې سولې امن راولي او که دا کوم جرګې چې په کې روان دي الله پاک دې ټول په خیر تمام کړي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که ښځه کور کوټه دی ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دي چې خدای نن به ګو سوال هم لري ګو دا څنګه زموږ وطن ورانه تر بدر او خاور په سر دي په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډیر زیات ظلمونه پکې روان دي. دا څنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي او قبول د قدر ول وګرځي. والسلام و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم. محمد مرحوم د خدمت الله تک دکیدو لسوالی تخر ما دغه نظر د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبرې سره ونه کی هیڅ کله به سوله راتګ ونه مومي. الله
السلام علیکم. زه اسدالدین د هلمند ولایت څلورنګ د وای سره د تماس نیولې دي. موږ د څلور میاشتې کېږي ماشینه یو تر بازم نه اخیستي. په خلکو دکاندارانو مو ولاړ دي ارګړې پر وړې دي ګرد د مشته ولاړ دي. څلور میاشتې کېږي یو تر بازم یو ماشینه وی ور کړې. په یخ کمر باندې کوم کښې نه ولې نو دا څنګه کیسه ده ولاکه نو میرونه موږ غمو نه خورو نه کوم نن د لیوا خورو نه والي صاحب خورو نه ریس خورو نو خپل په شې چوکۍ کې ناستې د سربازانو غم نه اخیستي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه کرا کرا وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 کېږي خو لنډ وخت شته. زه به تاسو د کرکټ یو مهم خبر درکم. هغه دا چې نن په استرالیا کې د 2020 کال د کرکټ د نړیوال جام مهالویش او میدانونه اعلان شول. افغانستان به د اکتوبر په 16 باندې یو لوبه لري. بل لوبه د اکتوبر په 18 ده. د دوه دواړو لوبو سیالانې نه دي معلوم خو په نومبر اول باندې به له جنوبي افریقا، په نومبر 3 باندې به له انګلستان او د نومبر په 8 باندې به له هند سره لوبي.